وخت د سهار لس بجې شوې د مشالې ډو په یو بلګړی کې د خپل کوربه عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان سفر د افغانستان د سولې د عالي شورا د سفر ته خوشبيني د دواړو ملکونو د اړیکو په اړه یو څېړنیزه مرکه په پاکستان کې په تیزابو سوزول شو شوزو د روزګار برابرولو هڅې د خیبر ایجنسی او د شمالي وزیرستان د خلکو د صحت په برخه کې مشکلات هغه څه دي چې تفصیلي په روانګړي کې درکو. په پای کې د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو او په پایل کې به اسرار العالم مومن خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن افغانستان ته ځي. پاکستان ویلی دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی او په عراق کې پروند نامنوی په پیښو کې لږ تر لږه 500 کسان وژل شول. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن افغانستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون مشال ډوته ویلی و چې نواز شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر او د پاکستان لوري د افغان طالب کېدنو خوشی کولو په ګډون په یو لړ نورو مسلو خبرې کوي. بلخو افغانستان ته ملري چې پاکستانی وزیر اعظم دغه سفر به د سولې او پخلاینې په مسله کې ډېره مرسته وکړي. د افغانستان د سولې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد پرون مشال ډوته په دې اړه څه داسې ویل.
افغانستان خلق د سولې علي شورا دې سفر ته د کم او د امید په نظر باندې ګوري او فکر یې دا دی چې نواز شریف صاحب حکومت کې راغلی دی. د افغانستان پاکستان ترمنځ سفرونه او ملاقاتونه زیات شوي دي او په دې سیمه کې د امن دپاره او د سولې دپاره یو جدي ضرورت دی.
افغان ولسمشر احمد کرزی تېرې مشورتي لویې جرګې ته په وینا کې ویلي وو چې د افغانستان سوله د پاکستان او امریکا په لاس کې ده. پاکستان ویلی دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې له راپور سره سم د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې دغه خبره وکړه. د زیاته کړه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا له راوستلو سره تر اوسه مرسته کوو خو د کومېډلې ملاتړ نه کوو. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار د شنګای د همکاري ټولنې له غړو وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله دغه هیواد په چارو کې ښکېلتیا زیاته کړي. پاکستان وایي نړیواله ورورولي دی له دوی سره د امنیتي او ترهګرۍ ستونزو لړ کې خپله همکاري پیاوړې کړي. د پاکستان سرکاري ډول مخې پرون په اسلام آباد کې د هیواد د کورنیو چارو وزیر سعود النثار د 13 هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په ملاقات کې دغه خبره وکړه. نوموړي دا هم ویل چې له دوی سره د نړیوالې ورورولۍ ملاتړ د انساني او نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته کولی شي. په خبر پختونخوا کې نن په ومو ورځ هم په افغانستان کې میچ د ناټو غاړو سرولو لپاره ځای پر ځای ناکې لګول شوې دي. د تحریک انصاف ګوند وایي تر هغې به دا لارې بندې وي تر څو چې امریکې په پاکستان کې ډرون بریدونه نوي ودرولي. بلخوا د ټول پاکستان د ټرکونو او ټرالرو مالکانو ټولنې په پېښور کې د تحریک انصاف په ملګرو ګوندونو د دغه احتجاجي ناستو پر ضد وړ مورز مظاهره کړې. د مظاهرې پر وخت دوی ویل چې په پښتونخوا صوبه کې د تحریک انصاف د احتجاجونو له وجې د افغانستان ترانزیت سوداګري او شخصي ترانسپورت ته زیان رسېدلی دی. امریکا وایي په ډرون بریدونو کې هغه وسلوال مري چې په افغانستان کې د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي. افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسي جرګې پر استازي حمیدالله توخی پرونی ځان وژونکي حمله وغندله. پرون مازیګر په کابل کې د حمیدالله توخی کور ته ځانمرګي برید کوونکي د میلمه په نامه ورغلی وو چې هلته یې چاودنه وکړه او ښاغلی توخی یو ساتونکي او درې میلمانه یې جوبل کړل. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ولسمشر کرزی دغه حمله غندلې او ویلي دي د میلمانه له نوم څخه ناوړه ګټه او د خلکو پر کورونو حمله د افغاني او اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی. چارواکي وایي په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخی او نور جوبل شوي کسان په ښه روغتیایي حالت کې دي. په عراق کې پرون د نامنې په پیښو کې لږ تر لږه 500 کسان ووژل شول. چارواکو د بغداد په شمال کې د سنی میشتې سیمې تارمیا په یو پټي کې د 13 کسانو مړی موندلی دي چې دوه پکې قومي مشران، څلور پولیس او یو د پوځ جنرال دی. دغه 13 وړ کسان په ډزو وستل شوي وو. د دریو نورو ښځو مړی د بغداد په ختیځ کې موندل شوي دي. چارواکي وایي درویش نور کسان د عراق په نورو برخو کې موندل شوی دی. روانه میش په عراق کې تر شپږ سوو زیات کسان په نامنیو کې وژل شوی دی. د شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسېد چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په درشل کې خبرې وکړې چې د شام کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي. وائل الحلقی با په خپل دی ورزنی سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحانی، د بنوچرو له وزیر جواد ظریف او د ملي امنیت شورا له مشر سره ګوري. تهران ته رسیدو سره سم الحلقی ویل دی به د شام پر بحران او نورو دوه اړخیزو مسلو له ایراني چارواکو سره خبرې کوي. د بغاوت ضد پولیسو د یوکراین په مرکز کې له زوره کار اخیسته څو د کیپ خار په منځنۍ سیمه کې یوه پراخه مظاهره سره خوره کړي. د مظاهره کوونکو د تنظیمون کې سرګي ملینیکینوکو په وینا خبر ورکړل شوی چې پولیسو نن سهار په سلګونو مظاهره کوونکو باندې اوښکې بیونکي ګاز استعمال کړو. د یوکراین پنځم ټلویزیون یو ویډیو ښکاره کړې چې پکې په لسګونو پولیس کار کېدل چې د آزادۍ میدان نه چاپېره وو. یعنی شاهدانو هم دې ټلویزیون ته وویل چې پولیسو په مظاهره کوونکو سخت تشدد کړی. پرون دغه مظاهره کوونکي د هغو نږدې لس مظاهره کوونکو پاتې کسان وو چې د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د استعفا غوښتنه د دې لپاره وکړه چې هغه له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. او اخري خبر د کرکټ، افغانستان پرون په ابوظبي کې له نیپال څخه د کرکټ د شل اوریزو لوبو سیم فاینل میچ وګټلو او فاینل ته یې لار پیدا کړه. فاینل بنن په ابوظبي کې له آیرلند سره ترسره کیږي. بلخوانن د جنوبي افریقا په سنچورین کې د پاکستان او افریقا کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې ورځنیو میچونو سیریز اخري میچ دی. پاکستان له وړاندې سیریز په 2-0 سره ګټلې ده. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومن زخوا اوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د افغانستان په سفر کابل ته ځي، خو د دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ لکېدونکو خبرو اترو څه تمه کېدلای شي؟
په دغه ناسته کې به ډېر اهم ایشو چې دي هغه به وخت راشي، او د هغې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو چې کوم سفارتي په تعلقاتو کې یو سخوالی دی په هغې باندې به نظرثاني وشي، او کېدای شي چې یو روډمه کوم د دې په میاشت کې وخت راشي.
په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم په تیزابو سوزول څو ښځو ته د روزګار تربیت ورکوي، خو مقصد یې څه دی؟
د دې مقصد صرف لایولی هوډ چې کوم دی نو هغه نو نئی تدا اندازه وشي چې را دی هم د ټولو خلکو په شان چې کوم دی نو لاس کې کیمرا اغوستی شي.
او دا چې یو ښه افسانه یا لنډ کیسه کومې کومې خوبیانې لري؟
افسانه کې کیسه یا مقصد ضروری ده. دویم خبره ده چې افسانه کې تجسس نه وي. افسانه خوب ګڼل شي لیکن ډېره کمزورې افسانه.
دا د پښتو د لنډې کیسې لیکونکی طاهر افریدی چې مرکبه تاسو په ادبي کلتوري پروګرام بختل ستوري کې واورئ. خو د خبرونې پایل د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان له سفر څخه کو ټاکل شوی دی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د نن کابل ته د یو ورځنی سفر لپاره لاړ سي، او له افغان لوري سره به د سولې د بهیر په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسلو خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د وزیر اعظم نواز شریف سفر مهم بولي، وایي چې د نواز شریف حکومت له افغانستان سره دوستي غواړي او د پخوانیو حکومتونو په پرتله د افغانستان په وړاندې پالیسي بدله ده. تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري وایي چې صدر اعظم نواز شریف په خپل یو ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له ولسمشر او یو شمېر نورو جګپړو چارواکو سره وګوري، او په وینا یې نواز شریف په کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغان لوري سره په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې په بهیر، د سیمې د وضعیت، او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت خبرې وکړي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه عقیل یوسفزي کابل ته د نواز شریف د سفر په اړه وویل
محدود ویډرال داغه په حوالہ باندې با هم په دغه میټینګ کې ډېر فاینل ټچ چې دی هغه ورکړه کیږي، او د سره سره با د طالبانو د دوه طرف څخه طالبانو چې مذاکرات کوم یو خواهش ته یا کوشش ته داغه باندې هم کوشش کیږي چې د پاکستان حکومت او د افغانستان سره همکاریو کی، او د افغانستان حکومت او د پاکستان سره همکاری کوي. زموږ خیال دا دی چې په دغه میټینګ کې یا په دغه ناسته کې ډېر اهم ایشو چې دی هغه وخت راشي، او دغه په نتیجه کې به د دوه ملکونو چې کوم سفارتي په تعلقاتو کې یو سخواله ده په هغه باندې با نظر ثانی د
پاکستان د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه متقاعد پوزي محمود شاه بیا وایي چې د نواز شریف حکومت له افغانستان سره دوستي غواړي او د افغانستان په وړاندې پالیسي د نورو حکومتونو په پرتله بدله ده.
د پاکستان د طرف نه خو دا کوشش دی چې افغانستان سره دوستانه تعلقات جوړ کړي او د هغې چې کوم شکایتونه دي د هغې باره کې صفایي وکړي. د دې حکومت پالیسي د افغانستان باره کې مختلفه ده کومه چې په ماضي کې وه او دوی غواړي چې سره د دې چې داسې سیسیزونه دي چې هغه افغانستان له طرفه کېږي او په هغې باندې پاکستان ته اعتراضات دي، لکه هلته کې مولوي فضل الله، هلته کې د مولوي فقیر محمد، هلته کې دی. نو زما په خیال چې اوس دوی دي د هغه د ملاقات محور چې کوم دی هغه هم د دواړو ملکونو د دوستۍ خبره وي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د حکومت تر جوړولو وروسته کابل ته دا لومړی سفر په داسې وخت کې کوي چې نږدې یوه اونۍ مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا جګپوړي پلاوي پاکستان ته د خپل سفر پر مهال له هغه سره کتلي وو او د افغانستان د سولې په بهیر یې ورسره خبرې کړې وې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تمه لري چې افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف دغه یو ورځنی سفر به سولې او پلخلاینې په برخه کې ډېره مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد د مشال ریډیو له خبریال صالح محمد صالح سره کړې ده. صالح محمد صالح ورسره مرکه کې په سر کې پوښتلې چې دوی له افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر سفر به کم ګټور نتایج ولري. د مولوی شهزاده شاید جواب
میا نواز شریف صاحب هم د خپل کمپاین په وخت کې د خپل خلکو سره دا وعده کړی و چې تاسو تب امنیت راولم او د برق مشکلات هم حل کوم او اقتصادي ستونزې هم حل کوم. اوس هلته نامنی دا اهداف دی نشي تر لاسته راوړلی. نو زما په نظر افغانستان او د پاکستان او د دې سیمې او د دې قبایلو دا مسایل تر ډېره حده پورې سره مشترکات لري. امن هغه صورت کې راتللی شي چې د افغانستان دولت او پاکستان او د دې ولسونه علما کرام مدني ټولنې دا ټول د یو بل سره همکار شي او د سولې لپاره صادقانه همکاري وکړي.
شاید څه په دې وروستیو کې پاکستان ځینې طالب مشران چې هلته بندیان و هغه آزاد کړل. دغه کسان چې په دې وروستیو کې آزاد شوي دي، آیا د افغان حکومت په غوښتنه باندې دا کسان خوشي شوي که نه پاکستان په خپل سره دا کسان ایله کړي؟
د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا همیشه غوښتنه کړې ده چې طالب بندیان را خوشي شي. دا په دې معنا چې د مذاکراتو لپاره تفصیلات برابر شي، که هغه بندیان را خلاصېږي یا د تور لیست نه وستل کېږي یا په سري نمونه دي هغه واپس واخیستل شي یا یو ادرس خبرو دپاره پیدا کیږي. د دې مطلب دا دی چې د سولې لپاره تسهیلات برابر شي او موږ یو قدم مخکې لاړ شو د خپلو اتباعو نه هر چیرته چې د خپلو اتباعو د حقوقو نه دفاع وکړو. طبعا بلاکس به همدغسې هغوی هم یو حسن نیت ښیي، حسن اراده به ښیي، احترام متقابل دی او دغه اعتماد.
بله، شاید څه په هغه وخت کې دغه کسان چې خوشی کیږي د سولې په مسله کې مرسته کولای سي چې دوی ژمن وي له افغان حکومت سره چې دوی به بیرته د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په مسله کې به مرسته کوي، خو داسې شفاف نه معلومیږي چې دغه کسان چې خوشی سي وي یا خوشی کیږي دوی به رښتیا هم د جنگ میدان ته نستنیږي او د سولې په عملیه کې به مرسته کوي.
زموږ غوښتنه خو دا ده چې کوم طالبان مشران چې را خوشی کیږي باید افغانستان د دولت سره سولې د عالي شورا په همغږي را خوشی شي او په اخلاقي لحاظ باندې زمنګ دا حق کیږي چې د افغانستان ته راشي او دلته د سولې د پاره سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره یو ځای همکاري وکړي او په دې کور کې د سولې د پاره چې ګډ کورم دی په شریک کار وکړو، دلته سولې او ثبات راشي، انکشاف راشي. دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې قرارداد یا معاهده نه ده شوی، ما په خیال چې دا موضوع به الزامي نه وي. دا مو سره غواړو چې یو زمونږ په امانګۍ او بل افغانستان ته راشي. که افغانستان ته نه وي هر ملک ته پاتې کیږي، خو د سولې سره د ثبات سره همکاري وکړي چې دا یو اسلامي او ملي برنامه ده او د ټولو افغانانو جدي غوښتنه ده.
دا د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولانا شهزاده شاهد چې د مشال ریډیو له خبریال سالم مصالح سره د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان د سفر په اړه خبرې کولې. خو د پاکستان او افغانستان مشران د یو بل د هیواد تل سفرونه کوي او غونډې کوي او هر وخت کار په هنڅ کړه داسې مقرزي وای چې دا ځل به مهم پرمختګ کیږي. خو آیا دا ځل هم داسې ویل کیږي پرشته هم داسې یو مهم پرمختګ کېدلی سي؟ دا خبره مو په امریکا کې میشت د افغانستان په اړه کتاب لیکونکی د پاکستان افغانستان د چارو کارپور له ډاکټر عاصم یوسفزي سر کړی دا په سر کې همدا پوښتنې دي چې آیا د تل په شان د غزل څه ویل کېږي چې دا یو مهم سفر دی؟ آیا همداسې ده؟
مونږ ماضي ته وګورو او د هغې په بنیاد باندې مونږ څه فیصله کول غواړو نو هغه به همدغه وي چې دا همغزلي خبرې دي. ما ته پکې داسې نوې څه خبره نه ښکاري ځکه چې مخکې هم دغه شان شوي دي، دغه حالات راغلي دي او ولس مشرانو او وزیر اعظمانو یو بل سره او صدر اعظمانو یو بل سره خبرې کړي دي نو په اخره کې څه نتیجه نه راوتې. نو ما ته اوس هم دغه څه ښکاري ځکه چې که موږ وګورو نو د افغانستان چې کوم ولس مشر دی نو هغه هم اوس په رخصتۍ باندې نوي انتخابات هلته کې روان دي. نو زمانه ده خلک دې وخت کې څوک هم داسې غواړي چې هغوی دې داسې مهمې فیصلې وکړي چې بیا وروستو کوم نور خلک روان وي هغې ته څه مشکلات جوړ شي.
یعنی ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو څه وایست یوازې هم دغه مسله ده چې په افغانستان کې چونکې انتخابات به کېږي نوي خلک به راځي او نو ځکه چې داسې غټې فیصلې نه کېږي که نه نورې وجه هم شته د دواړو ملکونو ترمنځ او سره تړلې امریکا هم یو مهم رول لري په افغانستان کې؟
هر یو کس هم دې ته منتظر دی چې څنګه د امریکې او د ناټو پوځیان او ځواکونه د افغانستان نوځي. نو هر یو اړخ دې وخت دې ته منتظر دی چې دغه څه وخت کې دوی اوځي او بیا حالات څنګه جوړیږي د هغې مطابق به بیا دې فیصلې کړي. په دې وخت کې زما په خیال چې خلک په صرف وخت تېرول غواړي، وخت له دې کور غول غواړي او دا قتل غواړي چې د دغه ځواکونو د وتو نه پس حالات څه طریقې سره بدلېږي.
یعنی ستاسو په خیال باندې خپل امریکا چې دا غا څومره غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم بی اعتباری او بی باوري دي هغه ختم شي چې د دوی لپاره هم هلته حالات کنټرولول یا بیا په آرامه باندې وتل اسان شي؟
سو پوري چې د امریکای تعلق نه نو هغه به د مکمل خپل کوشش کوي چې هغه په طریقه سره د دوه ملکونو روغ جوړ راولي او هغوی ته په دې کې ډېره زیاته فایده ده چې د دې دواړو ملکونو په منځ کې روغه جوړه راشي.
یعنی څه فایده ده، څه ګټه ده؟
نو هغوی ته لومړی ګټه خو همدغه ده چې د هغوی چې کوم ځواکونه دي نو هغه به د دې نه په آرام سره وځي.
او ډاکټر صاحب بله دا چې خپله یعنی د پاکستان حالاتو ته چې وګورو د پاکستان نوی د فوج مشر راغلی دی جنرال اشفاق پرویز کیانی تللی دی. فوج چونکه د پاکستان پر خارجه پالیسی ډیر زیات اثر او نفوذ لري نو د حالاتو ته تاسو په کتو سره پاکستان په خپل خارجه پالیسی کې رښتیا هم اوس د افغانستان په اړه یو څه بدلون راوستي دي کنه؟
د دې وخت خو چې څومره پورې زه ګورم نو ماته خو داسې څه غټ بدلون نه ښکاري. د تیرو چې څومره خلک دي د هغې په مقابله کې ځکه چې د نواز شریف حکومت هم نوی دی، د فوز چې کوم نوی جرنیل دی هغه هم راغلی څنګه تاسو ووی، نو دې وخت کې خو به هر یو کس دا غواړي چې هغوی دې ښه په آرام سره خپلې فیصلې وکړي او دې وخت کې څه غټه فیصله هغې ونه کړي. خو زما خیال دا دی چې څومره وخت تېرېږي او دا نوی کال راشي نو بیا به مونږ ته صحیح اندازه کېږي چې آیا دا نوی چې کوم د فوز جرنیل دی داسې فیصلې کول غواړي چې هغه د پرویز کیانی نه څه بل ډول دي او که نه همدغه پالیسۍ چې کوم دی هغه مخکې کول غواړي ځکه چې مخکې خو هغوی داسې څه ډېر غټ اقدامات نه دي کړي د ترهګرو د چې څومره هم منصوبې دي د هغې ناکامولو لپاره.
د افغانستان او پاکستان د چارو کارپور ډاکټر عاصم یوسفزی چې دا وخت په امریکا کې میشته په افغانستان باندې کتاب تازه لیکلی دی را غسرمو د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر په اړه خبرې کولې. په پاکستان کې یو غیر سرکاري تنظیم په تیزابو د سوزول شو شذو لپاره یو داسي تربیتی پروګرام پیل کړی چې لمخې د غشزي روزګار موندلای شي. د غشزو د فوټوګرافي او د بیوټي پارلر یا سنگارولو تربیت ورکول کېږي. د اسټ فاونډیشن په نوم د اداره وای د تربیت مقصد په تیزاب سوزول شو شذو ته د احساس ورکول دي چې دوی د نورو مېرمنو په شان پخپل هم روزګار کولای شي. تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريالي په ریپورت کې.
په تیزابو سوزول شوي خلکو لپاره په کامی کچ کارکوونکي یو غیر سرکاري اداره ایسټ سروایور فاونډیشن وای دوی په تیزابو سوزول شوي زنانو لپاره د فوټوګرافي او د بیوټیشن یا سنگار تربیت ورکوي کم چې دوی ته دا احساس ورکوي چې دوی هر کار کولی شي. د ایسټ سروایور فاونډیشن مشر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دوی اداره طبي سهولتونه ورکولو سره سره اوس دوی دې متاثر زنانو ته د تصویر جوړولو تربیت ورکړی دی.
نو بلکې نو مو چې دی ایکسپریشن په لوکړې شي چې دی تدان تازه شي چې را دی هم د ټول خلکو په شان چې کوم دنو لاس کې کیمرا غوستې شي. او زمونږ اوس چې کوم دنو یو بل ټریننګ جاری دی چې هغه کې مونږه وو خواتین نو هغه ته د بیوټیشن ټریننګ ورکو نو هغه خو چې کوم دنو 100% هغه د پاره د دغه ذریعہ به وی د لایولیهود
د فوټوګرافي او بیوټیشن تربیت تر لاسه کوونکې یو زنانه نصرت چې مظفر آباد اوسیدونکې ده مشال ریډیو ته اویل د بدل په واده کې د ورور د انکار له وجې د دې خرګنې په دې تیزاب وشیندل د سله وجې چې د دې مخ او نور بدن وسوځیدو. دا وای کور کې به مې هم ګنډل کول او دلته هم لګډېره نوکری کوم. د سره سره د پالر د سنگار کار مې زده کړو. د تصویرانو جوړولو تربیت مې هم ترلاسه کړو. خزه بالکل کمزوري نه وي. یو هغه وخت وو چې کور کې به ناستم. د خدای شکر دی همت راکشته چې څه غواړم هغه کولی شم. او زنانو ته دا ویل غواړم کله هم کمزوري نشي. خصه کمزوري نه ده که انسان همت اونه بیلی نو چې څه کول غواړي هغه کولی شي. زنانه او خیر خیګړي او حکومت لپاره کار کوونکې ارشاد بیگم وای داسې یو قانون پکار دی کم چې پدې کې ککړ خلکو ته سخته نه سخته سزا ورکړي. د دې په وینا په حکومتي کچ داسې زنانو صحت او روزګار لپاره هیڅ نه کیږي. پکار د حکومت غیر سرکاري ادارو په مرسته د زنانو لپاره کوټل اقدامات اوچت کړي.
د دې خزو واپس علاج مالجي لپاره او بیا د دې خزو واپس چکم دمونګه چکم لایلوډ میکانیزم دی هغه کې د انکلوژن لپاره د څه اقدامات چې د دې قسمه لارې ګذرې مونږ وخیو چې دوی واپس خپل ژوند تراشي او د یو عام انسان په شان دی خپل ژوند ګذران لپاره ځکه چې په دې کې د خزي د غوي خاندان نه د غوي بچي د غوي نو مطلب ثابت جوړ پروتي هغه لپاره څه اقدامات وکړي چې هغه خپل واپس ژوند تراول لپاره وایي د څه لارې ګذرې هغه ته معلومي شي واغ خپل معاشي صورتحال او چکم سماجی سټیټس هغه پر کول کې هغه ته فائدہ ملاوي شي.
هم په دې اړه د بشري حقوقو محکمې ډایریکټر جنرال ممتاز علي خان وايي حکومت د داسې خزو د کار روزګار لپاره خپل هلې ځلې کوي. دی وايي
مونږ خو صرف یو ایسټ کیسز ته پرانه هغو حکومتي ادارې خو د ټول ملک کې کار کوي. نو مونږ تاسو سره ځان نه چې د ایسټ ډون کیسز نه علاوه هم چې کم کیسز دي مونږ دا ویو خو د ادارې یې چې نن شته دي په دې کې زمونږ خپل هم یو ادارې په اسلام آباد کې موجود ده چې کم داسې خاص تاسو سره فیمیل چې کم خزي دي د دې خزو لپاره داسې ادارې موجود ده په اسلام آباد کې او زموږ د هم په هغه کې شامل دي ډیولپمنټل اکټیویټیز کې داسې شامل دي چې موږ داسې ادارې نورې هم جوړې کړو چې په هغه کې داسې خواتینو خیال وساتل شي.
د ایسټ سروایور فاونډیشن د مشر د وینا مطابق چې دوی د تیزاب نه متاثره زنانو ته نفسیاتي علاج هم ورکوي او که څوک غواړي چې بیا علاج ترلاسه کړي نو بیا هم اغوی د دې ادارې نه علاج کولی شي.
مشال ریډیو د خبريالي رپورټ مو اوریدلې چې د پتیساب سوزول شو شوز د پاره تربیتی پروګرام پیل شوی دی. د خبري ایجنسی خلک وایي چې د بمی چادونو او نارونو په وخت کې دوی د مرکزی روغتون په ایمرجنسي ودانی کې اسانتیاوي نه لري او اکثره ژوبل سوي کسان پکې د اسانتیاو د نشټوالي لامل خپل ځانونه د لاس ورکړي. دوی وایي چې دا د ایجنسی یو مرکزی روغتون دی او باید په ایمرجنسي ودانی کې د هر ډول اسانتیاو بندوبست وکړل شي. د مشال ریډیو خبريال تفصیل لري.
د خیبر جنسی خلک وای چې د جنسی د هډ کوارټر یا مرکزی روغتون د ایمرجنسی په ودانه کې بنیادی اسانتیاوي نشته او عمله هم پکې کم ده چې لاملې په بمی چاودنو او ناوړ پیښو کې د جوبل شو کسانو درملنه په سمتوګه نکېږي. په دې حق له د خیبر جنسی اوسیدونکو یونس پردای مشال ریډیو ته وای
غټه ایمرجنسی شروع سي په دغه ټن کې خو موږ سره اسیم سنشته چې په وړه ایمرجنسی کې سنې ما غټه دمو چابل ضرورت شنو کزه پخپلا کرال دلته پټه ماټه د خلک سره لګولې خو بنیادان داسې پروتو لکه عام لکه پشامند کې له برانډا کې له روډ په غاړه باندې له په نورو سیډونو باندې راکړې زایم کوم کټونه خو بالکل نوټر پس مکو باندې پروتو
او د یاد سیمې یو بلتن عطا الله د دغه مرکزی روختون د ایمرجنسی ودانې په اړه وویل
داسې زخمیان را سره ای چې بس په هم سه منډه او منډه را وهو اخیری کې وایي چې مړه به دا کوز لور شي کوز به چې څپ کې په لیار کې نه منځه لور شي او څو نو بس لیارم بیا لیار شتم نه نو
د خیبر جنسي د مرکزی روختون په ایمرجنسی ودانې کې د اسانتیا او د نشټوالي په حق له مشکله د دغه روختون ام اس ډاکټر روف وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل
دا خو کیټګری سی هسپتال دی کنه نو د دې کې ایمرجنسی وړه دا نور شونه دغه دی کنه خو اوس چې کوم نوې بلډینګ مونږ روان دي هسپتال اپګریډیشن شوی دی کیټګری ته کنه نو هغه سره به ان شاء الله دا ټول فیسیلیټیز دا ټول شونه زیات شي کنه نو دا چې کوم کیټګری هسپتال یو هغه سره بیا ټراما سنټر جوړ شي کنه او ور سره بیا دغه چې کوم مرداخانه چې مونږ ته یې هغه ور سره دا ټول فیسیلیټیز وی کنه او بالکل اکسیجن خو خیر شته مو سره دا غنه شته کنه او دوايانې ول چې کوم فنډز دی هغه کم دی بالکل کنه خو نیکست ایئر د پر چې کله بجټ جوړیږي کنه کزت دلته کې ایم اس نو ما به کوشش دا وی چې یاره د میډیسن دوايانې د پر چې کم بجټ دی کنه چې ا بلکې دوه غنا خو نه چې 10 غنا شي کنه
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې دا د ایجنسی یو مرکزی روختون دی او باید دې ته پوره پام وکړي شي او اسانتیاوي دی ورکړي شي
هلته بیا د شمالي وزیرستان د میرالی اوسیدونکي وایي په تحصیل هیډ کوارټر هسپتال کې د صحت د بنیادي اسانتیاو د نشټوالي له وجې په لکونو کسان له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوایانو ترڅنګ د ناروغانو خاص ماهرین هم نسته. خلک غوښتنه کوي چې د دوی دغه مشکلات حل کړل شي. د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د سیمه دویم لوی خار میرالی کې تحصیل هسپتال نه هغه استفاده نشي کولای کوم چې د دوی د صحت په لړ کې ضرورت لري ځکه چې په یاد روغتون کې د نرینه او زنانه ډاکټرانو کمی سره سره نورې یو شمېر ستونزې دي چې د صحت محکمې لاړخه هوارولو ته اړتیا لري. د روغتون چارواکو په وینا د غلطه شپږ سپیشلیست ډاکټرانو سیټونه خالی دي او په دیارلس زنانه نرس سټاف کې لس خالی او باقی دریو کې یوازې یو نرس په ډیوټي موجوده وي. یوسف خان وایي هسپتال ته چې لاړ شي نو تش بیلډینګ وي او پکې د مریض لپاره هیڅ سہولت نه وي ځکه چې د لویو ډاکټرانو ټول سیټونه د کالونو نه خالی پراته دي.
میرالی دویم لوی ډویژن دی چې سپینوام او شوا تحصیلونه هم په دې کې شامل دي. خو په دې هسپتال کې بالکل د مریضانو لپاره هیڅ قسم سہولت نشته ولې چې دته ګاینی چیلډرن ارتوپیډک میډیکل سرجیکل دا ته 2001 نه تر اوسه پورې دغه سی پراته دي. بالکل دغه تش بیلډینګ دی. ایمرجنسی کې هم دوایانې بالکل د نش برابر دي. اکیپمنت دغه لپاره استعمالي کی د ایمرجنسی لپاره هغه د مریضانو په پیسو باندې راخلي چې د هسپتال کې بیا د مریضانو لپاره او د سټاف لپاره اوبم نشته.
د سیمې یو مشر ملک ګل صالح جان وایي د غلطه تل د امنیت مسلې وي او داسې حال کې د دوی روختون زیات فعالې دو ته ضرورت لري چې خلک د مشکل په وخت کې ترې استفاده وکړي.
شمالي وزیرستان میز هر ټیم له ایمرجنسی حالات شي کله مطلب ته ډیر خراب کې کله پایپ خراب دی یا کله بجلی نه وي نه دی به داسې پروګرام شته ته چارو څخه فعال وای کم از کم نيته د کیس کې دې د ټرون روکړي وای ډیلیوري کې سینا دمر زیات کی زیات دی. هغه چې مطلب نرسینګ نه وي فیمیل ډاکټر نه وي څه مې زه دا غوښتي کاوت کی نيسته دې خاله سره دې فرق راته
کلامو چې په دې اړه د میرالی تحصیل هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر اشرف علي نو پختل نو دوی هم تایید کړه چې سپیشلیست ډاکټرانو سیټونه ورسره خالی پراته دي او د لړکې یې سوزلا د صحت محکمې نه غوښتنه هم کړې دي.
بالکل سپیشلیست ډاکټر می سره فلحال نشته. یو میډیکل سپیشلیست می سره موجود ده. سرجیکل سپیشلیست هم می سره سرجن خو هغه ترانسفر شو ده باندې ته بکی چیلډرن سپیشلیست گاینکولوجیست ارتوپیډیک داخلي دي می سره پیشو اونرسیز شتا می سره د ډېری په ډیوټي باندې دي او بکی څه پوښتنه خلې دي ټول ډیر یو ضرورت کنه بار بار دا ورته می شکړي بلاندر پراسی زاده خبره زین سرجن سره می خبره کړې ده مشر رپورت لږه ده.
د سیمې اوسیدونکو دا هم وای په یاد روختون کې د نورو ډاکټرانو سره سره د زنانه ډاکټرې ډیر ضرورت لري ځکه چې پراخه آبادی لپاره د غلطه په نام یو زنانه ډاکټره هم نه لري. دوی دا هم وای صحت محکمه تر یو نیم لاک پورې آبادی لپاره د میرعلي دغه روغتون په سهولتونو پوره کولو باندې توجه ورکړي. د دوی په وینا کچرې داسې وشي نو دوی به مجبورانه وي چې معمولي ناروغان هم بنو یا پېښور ته بوزي.
د شمالي وزیرستان د خلکو د صحت په برخه کې مشکلات په دې اړه مو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدي. او سم لسمه بجې سوي دي سرار الله مومند د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دي د افغانستان سولې په بهیر کې به د خپل وس مطابق هر قسمه مرسته کوي. نوموړي دا خبرې نن په اسلام آباد کې افغانستان ته په خپل یو ورځني سفر له روانېدو وړاندې میډیا سره کړي. همدارز د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون مشالیو ته ویلي وو چې نواز شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر او د پاکستان لوري د افغان طالب کېدنو خوشی کولو په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسلو خبرې کوي. پاکستان ویلی دی په افغانستان کې د چا ملاتړ نه کوي خو د سولې د بهیر ملاتړ دی. د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون رسپانې له راپور سره سم د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شنګای د همکاري سازمان په غونډه کې دغه خبره وکړه. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار د شنګای د همکاري ټولنې له غړو وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله دغه هیواد په چارو کې ښکېلتیا زیاته کړي. پاکستان وایي نړیوال ورورولي د لدوی سره د امنیتي او ترګري ستونزو لړکی خپل همکاري پیاوړی کړي. د پاکستان سرکاري ډوله مخې پرون په اسلام آباد کې د هیواد د کورونو چارو وزیر سودری نسا د اتلو سیوادونو له سفیرانو او استادو سره په ملاقات کې دغه خبره وکړه. په خبر پښتونخوا کې نن په اوم ورځ هم په افغانستان کې میش د ناټو ګاډو سرولو لپاره ځای پر ځای ناکې لګول شوې دي. د تحریک انصاف ګوند وایي تر هغه بدلارې بندې وي تر څو چې امریکې په پاکستان کې ډرون بریدونه نه ودرولي. افغان ولسمشر احمد کرزی د ولسی جرګې پر استازي حمید الله توخی پرونی ځنوجون کې حمله وغندله. پرون مازګر په کابل کې د حمید الله توخی کور ته ځنمرګي برید کوونکې د میلمه په نامه ورغلی وو چې هلته یې چاودنه وکړه او هاغلی توخی جوبل کړو. په عراق کې پرون د نامنې په پیښو کې لږ تر لږه یو 50 کسان وژل شول. د شام وزیر اعظم پرون تهران ته ورسېد چې له ایراني چارواکو سره د سولې د هغه کانفرنس په دوشل کې خبرې وکړي چې د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو په هدف په جنیوا کې جوړیږي. او افغانستان پرون په وزوبۍ کې له نیپال څخه د کرکټ د شل اوریزه لوبو سیمی فائنل میچ وګټل او نن یې فائنل میچ له آیرلند سره ترسره کیږي.
اسرار عالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د تحریک انصاف ګوند لخوا د ډرون بریدونو په ضد مظاهره روانې دي او د ناټو د رصد لارې بندې کړې دي، نو بل طرف ته د ډرون بریدونو سلسله هم روانه ده او د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه کې د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې شوې حمله کې د اطلاعاتو تر مخه دوه تنه مړې دي. ادارې وایي چې د دې ترڅنګ د جمعیت علما اسلام په مشرۍ کې کارکوونکي قبایلي جرګې په حکومت ټینګار کړی دی چې د با مقصد مذاکراتو د ضروری ده چې ډرون بردونه ودرول شي. جرګې په هر صورت کې د سالسې کار مخ په وړاندې بوتلو لپاره هم ژمنه کړې ده. اداریا اخیری کې لیکي چې د ډرون بردونو ناټو سپلای او طالبانو سره د مذاکراتو لړکې به حکومت او مخالفو ډلو له خپل سوچ کې بدلون راوستل پکار وي، ځکه چې د دې تعلق د افغانستان سره دی او افغانستان یو نړیواله مسله ده او تر څو چې دې ته په نړیوال تناظر کې نوی کتل شوی د دې هوارېدل ګران دي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل دریجه کې لیکي چې د چیف جسټس افتخار محمد چودري مشرۍ کې د کراچۍ د نامنۍ کیس د اوریدنې په وخت د سپریم کورټ لارجر بینچ پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ته هدایت کړی دی چې هغوی دی په فوري توګه غیر قانوني سیمونه بند کړي او د نظر په ذریعه دی ټول سیمونه رجسټر کړي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان کې د 25 کروڑ او 25 لک نه زیات سیمونه موجود دي، چې پکې د غیر قانوني سیمونو نه علاوه غیر ملکي سیمونه هم یو شمېر کې دي کوم چې په پاکستان کې د ترهاګرۍ لپاره کارولې شي او دا سیمونه څومره په اسانه ترلاسه کېدې شي د دې اندازه موږ د جسټس میا ثاقب نثار د خبرې نه په خشن لګولې شو چې په بازار کې په 5 روپۍ پال سیم ترلاسه کیږي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې وخت کې چې پاکستان د یو نازک وخت نه تیریږي او د ترهاګرۍ په شمول ورته یو شمېر مسلې ورپېښې دي، نو په داسې کې د غیر ملکي او غیر رجسټر سیمونو د بندولو ډېر ضرورت دی او دا شان د یو ډیوایس جوړولو هم ضرورت دی چې د غلا موبایل عملی ناکاره کولی شي ځکه چې زیاتره سماج دشمنه خلک د غلا شوي موبایل په ذریعه باندې ناوړه او غیر قانوني کارونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د پاکستان د فوج د نوي مشر د ټاکنې او فوج او ولسي حکومت ترمنځ په اړیکو او نیویارک ټایمز د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون او ولس مشر کرزي په غوښتلو مقالې خبرې کړې دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په شاهین پونيري واورو.
وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي لیفټن جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د پاکستان د فوج نوي مشر وټاکل شو. وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي د مقررولو لپاره د دوو نورو مشرانو جنرالانو نه راتیر شو. د پریکړه ته په دې نظر کتل کیږي چې وزیر اعظم په پوز د ولسی حکومت واک قوي کول غواړي. کارپوهانو د پوز چارواکي 55 کلن جنرال راحیل شریف ته د یو معتدل جرنیل په نظر ګوري، کوم چې د هند په مقابله کې د هیواد دننه د وسلوالو لخوا را پیښ خطر مهم ګڼي. نوموړي د فوج د تربیت دیو سانګې د مشر په هیڅ د تربیتي نصاب یا مینول تا یو ځل بیا کتنه کړې و او د دې په بیا جوړولو کې د هیواد دننه خطر ته ډېره توجه ورکړې ده. وال سټریټ جرنل وړاندې لیکي د فوج د مشر په هیڅ با جنرال راحیل شریف د افغانستان نه د امریکا په مشرۍ د ناتو ځواکونو د وطن وروستو د راولاړ شوي صورتحال سره تړلې معاملې هواروي. ځینې پخوانو پوځي چارواکو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د جنرال راحیل شریف د ټاکلو لپاره د دوو نورو مشرانو جنرالانو نه تیرېدل کېدی شي د فوج درنه بېقراری پیدا کړي، ځکه چې وړاندې نواز شریف ویلي وو چې د فوج نوی مشر به د میرټ په بنیاد ټاکي. بلخوا نیویارک ټایمز کې خبر شوی یو مقاله کې راغلی چې د امریکا په مشرۍ د نړۍ د 50 هیوادونو ائتلاف دې ته تیار دی چې د یو داسې جنگ نه وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي کوم چې له تیرو 200 کلونو راهیسې دوام لري. امریکا په شپږ سوه بلیون ډالر خرڅ کړی دی او 2000 نه ډېر امریکایان پکې وژل شوي دي، ولی بیا هم افغان ولسمشر د دوی په لاره کې خنډان جوړوي. په مقاله کې لیکل شوی افغان ولسمشر پریکړه کړې چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون بار روان کال د نوموړي نورستو غوره شوی ولسمشر لاسلیک کړي. ولسمشر کرزی په داسې حال کې څو نور غوښتنې کړې دي کله چې امریکا فکر کاوه چې دا لوزنامه سرته رسیدلې ده. داسې ښکاري چې ولسمشر کرزی دا فکر کوي چې هغه د ګوانتنامو د زندان نه د ټولو افغان بندیانو د خوشی کولو لپاره امریکا مجبورولی شي. ورسپانه لیکي بیا هم پکار ده چې امریکایي چارواکي د صبر نه کار واخلي. دا به یو غلطي وي چې یو کس دی په جنوبي ایشیا کې د امریکا د کردار تعین ته پریښودل شي، او سره د دې چې اسامه بن لادن وژل شوی دی بیا هم د سغدریزو ټولګو او القاعده لخوا خطرونه موجود دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
او سم یو نړیوال رپورت هو بیا ورسته افغانستان ته ځو. د یوکرين د حکومت اپوزیشن له ولسمشر زخه غوښتل چې استفادې ورکړي. ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له اروپای ټولنې سره د یو ځای کېدو تړون لاسلیک نه کړ. د اروپای کمیشن مشر وویل چې اوس د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. په دې اړه د جرمني وزیر اعظم هم څرګندونې کړې. جزئیات په لاس سالم محمد سالی واورو.
د اوکراین د حکومت مخالفانو د دې هیواد له ولسمشر څخه وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون د نه لاسلیک کولو په خاطر استعفا وکړي. داسې ښکاري چې ویکتور یانوکوویچ د مسکو د سختو فشارونو له کبله د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه کړې وي. د حکومت د سیاسي مخالفانو په پریکړه لیک کې چې په یوه غونډه کې د سندرغاړي او فعال روسلانا لیژهچکو لخوا ولوستل سو له ولسمشر څخه غوښتل سوي چې باید استعفا وکړي. په دې پریکړه لیک راغلي چې مخالفان به د اروپایي اوکراین لپاره خپل مبارزو ته ادامه ورکړي. د اوکراین د اپوزیسیون یو مشر وویل د دې هیواد پارلمان کې مخالفان هڅه کوي چې یانوکوویچ په دې اړه وروغواړي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون مشر خوزا مانویل باروسو د لیتوانیا د پلازمینې ویلنیوس د سرمشریزې په پای کې وویل چې په اروپا کې د محدود حاکمیت دوره پای ته رسیدلې ده. کله چې موافقه کوو دوه اړخیزه ده، چې بیا درې اړخیزې موافقې ته اړتیا نه لرو. کله کاناډا او جنوبي کوریا سره تجارتي تړونونه کوو، له درېیم هیواد څخه نه غواړو چې راسي او زموږ د تړونونو پر نهایي کولو راسره خبرې وکړي. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې باید پر یا موږ یا هغوی ذهنیت غلبه وسي. دې زیاته کړه چې سړه جګړه نوره پای ته رسیدلې ده. له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه له اوږدې مودې راهیسې مذاکرې روانې وي. په پام کې و دغه موافقه د ویلنیوس په غونډه کې لاسلیک سي. خو د اوکراین ولسمشر په دې اړه په جوړه شوې دوه ورځنۍ غونډه کې خپل دریځ بدل نه کړ او دغه موافقه لاسلیک نه سوه.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجه
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجه
شال او شمله
په پاو کم دو بجه
د مشال پنوم
په اتمه نټه د پاسا دو بجه
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجه
سروې
په درې نیمه بجه
جمهوریت
په پاو کم سلور بجه
نوې خیالونه نوې سازونه
په سلور نیمه بجه
د افغانستان په خوست کې د هیواد پال ځواک څخه د جمعې په ورځ شاوخوا 300 تنه د کمپیوټر زده کړو له شپږو میاشتو پروګرام څخه فارغ شول. د نوموړي بنسټ څخه فارغین هغه ځوانان دي چې کورنۍ اقتصادي کمزوري دي او په دې ځای کې وړیا زده کړې حاصل کړې دي. په دې اړه له خوست د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
نننی اثر او دنن سبا ژوند د کمپیوټر سره تړلی ژوند دی. نو هر اداره، هر ځوان او هر متخصص په خپل ژوندانه کې کمپیوټرای سیستم او په دې برخو کې زده کړو او مهارتونو ته اړتیا لري. یاد سرګندونی د جمعې پر ورځ د خوست شیخ زاید پانتون یو تن استاد محمد الله مندوزی هغو ځوانانو ته وکړي چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوای د کمپیوټر په برخه کې په وړیا ډول شپږ میاشتې زده کړې ترلاسه کړي او د دوی د فراغت په ویاړ یاد بنسټ کې ناسته رابلل شوې وه. نوموړي ویل کمپیوټر موږ سره په ریسرچ او څېړنه د اړیکو پراختوب او ټولنیز پرمختګ کې پوره مرسته کوي.
نننی اثر زیات نه ورځي ژوند بالکل د کمپیوټر او انګلیسي سره تړلی ژوند دی. هر اداره، هر انسان، هر ځوان، هر متخصص په هر برخه کې چې وي دغه ډول امکانات ته اشد ضرورت لري.
د هیواد پال ځواک ټولنیز مرکز سیمه ایز دفتر مسؤول ولی مدخان خادم ویل چې دوی د کمپیوټر د وړیا زده کړو له برخې څخه دریمه دوره 300 تنه فارغین ورکوي.
300 نفر د کمپیوټر څنګه څخه فارغین لرو. نو هیلمن یو چې په د شپږو میاشتو کې دوی ته وړیا زده کړې ورکړي دي، ګټه به ورنه اخیستی وي او په راتلونکي کې به هیواد ته ولس ته او خپل کورنۍ ته خدمت وکړي.
د هیواد پال ځواک له خوانیز برخې څخه یو شمېر فارغان د زده کړو لیات بهیر نه خوښي څرګندوي او دا ډول برنامې د بې وزله او غریبو ځوانانو د روزنې لپاره ګټورې او اغېزمنې بولي.
نو مینه کې بلاده او د هیواد پال ځواک کې زده کړې حاصلې دي، کمپیوټر په برخه کې زده کړې حاصلې کړې دي. دغه پروګرام یو ډېر ګټور پروګرام و. دوی په حقیقت کې د هر کورنۍ لپاره د یو ښوونکي ورسول، ځکه چې هر زده کوونکی کولی شي چې په کمپیوټر کې په پراخه اندازه معلومات ترلاسه کړي او کولی شي دا معلومات نورو ته انتقال کړي.
زه حکمت الله د خوست ولایت د کونډې سر اوسیدونکی یم. د کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي ډېر خوښي دي. دوی نادي د خوست ولایت د بېوزله غریبو ځوانانو لپاره زیات کومک نه زیات هڅه وکړي او دموږ لپاره د کمپیوټر کورس برابر کوم. دوی نه ډېر منندوی
نوم زه ولادت پنځه کلی اوسیدونکی یم. ډېر بېوزله زده کوونکو چې دے بازار دے کمپیوٹر پیسو اغه نلارلو چال ته داخله وکړي او دلته د مقام ته مسایده شو چې د کمپیوټر تکړه په وړیا ډول وکړي.
د ولایت مقامت باطی مسور اویان مبارز محمد زدران فارغ شوی ځوانانو ته په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پتر لاس شوی زده کړو اکتفا نه کوي، بلکې حس دی وکړي چې په دې برخه کې خپل زده کړې او مهارتونه نور هم لوړ کړي.
تاسو باید هیڅ کله هم په دې پروګرامونو باندې چې اوس متر لاس کړل بسره ونه کړی. هغه به تر هغه پورې په دوامدار توګه تعقیب کړی تر څو چې تاسو تر ډیر بریده په دې باندې حاکم او برلاسه یې چې په آینده کې په ورځني ژوند کې د هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نشي.
د یادونې وړ ده هیواد پال ځواک په تیرو دریو کلونو کې یوازې په خپلو ښوونیزو پروګرامونو کې 2500 بېوزله او غریب ځوانان روزلي. نوموړی بنسټ په پام کې لري چې په راتلونکي کې د 12 ټولګیو فارغانو لپاره د ازمایښتي کانکور ازمینه نیول لري تر څو د کانکور شاملین مخکې د بهیر سره بلدیت عمومي.
د نجیب الله خیل رپورټ ته غوږ واسطه. اوس هم د مشال ریډیو دغه د 9 ساعت خبرونو دوه مګړی خبری برخه پای ته رسیږي، خو خبرونه دوام لري. په پای کې موږ درته ویلو چې تاسو هر ورځ په دا وخت باندې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام اوري. راځي چې له بازو مدابې څخه د باختر ستوري پروګرام اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د وسنی ادبیاتو په اړه د دوه ورځېنی جشن حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به په کراچۍ کې میشت لوتلي افسانه لیکونکي طاهر افریدی سره زموږ د همکار د مرکې لومړۍ برخه وچلو، او د خبرونې زولې به د پوهاند استاد محمد بشیر دودیال په ویاړ جوړې شوې غونډې باندې راټول کړو. لومړی رپورٹ ترازو د المان فرهنګي مرکز یا گویته انسټیټیوټ د تیرو اتو کلونو رئیس د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ادبیاتو جشنونه جوړوي چې د دغه یوات په کچه ورته د بیلابیلو ژبو لیکوال او شاعران وربلل کیږي او د موضوع په بنیاد مقالې اورول کیږي او بیا تر بحث لاندې نیول کیږي. د تیرې چهارشنبه په ورځ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې دوه ورځنی جشن د سولې او وسنی ادبیاتو تر عنوان لاندې جوړ کړی و چې د دغه ادبی جشن په اهمیت مو لسو تنو نموتو لیکوالو سره په دغه رپورت کې خبرې کړې دي. د افغانستان د وسنی ادبیاتو او سولې د دغه جشن تابع د المان فرهنګي مرکز یا گویته انسټیټیوټ کړی و چې د دغه هیواد په کچه پکې نموتو شاعرانو لیکوالو او ادیبانو برخه لرله. د گویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤل ابراهیم اوتک د دغه جشن د پرانستې پر مهال وویل:
موږ هم دې هم باس کوو چې زمونږ افغاني ادبیات، فارسي، پښتو او نور ادبیات سولې د راتک لپاره څه کړي دي، څومره سولې پیغام لري او څه کولای شو چې دغه پیغام نور هم قوي کړو. نو د دوه ورځو په لړ کې به موږ دلته بیلابیل مقالې اورو او بحثونه به وي، پریکړلیک به صادریږي. د دې تر څنګ موږ یو نندارتون لرو چې د ښاغلي ارباب صاحب د هغه د افغانستان د نامتو لیکوالو شاعرانو شخصیتونو پوترې نقشې د شپې له طرفه هم پروګرام لرو. دلته به مشاعره وي او په آخر ماښام به انشاءالله ټنګټکور موسیقي ولرو.
د ننګرهار والي مولوي عطاولا لودین د ولسمشر امید کرزي د پیغام د لوستو تر څنګ په خپلو خبرو کې وویل چې د شاعر او لیکوال غږ د سولې په راوستو کې ډېره مرسته کولای شي.
همدا سلحه ده چې د نورو فرصتونو تر څنګ شاعر، ادیب، لیکوال او فرهنګیانو تر دې زمینه برابرۍ چې څنګه وکولی شاعر خپل خوږ غږ، خپل داعي اواز خپلو هغه ملیتونو ته ورسوي چې هغې لا په دې برخه کې د ذهن روښنایي نه لري. د شاعر سلیقه او لهجه ډېره خوږه ده. د لیکوالو منظومه کلامونه د دعوت دپاره ډېره اسهله او اسانه طریقه ده او د امن په راوستو کې د شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د افغانستان د راډیو ټلویزیون رئیس زرین انزور وایي چې د ادبیاتو د ودې او پراختیا لپاره دغه شان سیمینارونه لارې چارې برابروي.
په بنیادي ډول دغه سیمینارونو ته سړی باید ادبیاتو کې د بدلون په سترګه ونه ګوري، خو یو عمده ارزښت په دې کې دی چې لیکوال سره د نږدې نه ګوري، لیکوال یو بل سره پیژني، یو د بل د آثارونه خبرېږي، یو د بل ستونزونه خبرېږي، ممکنه ده چې سوژې سره شریکي کړي. د ادبیاتو د پاره همدغه سي مناسبتونه د ودې لارې برابروي.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی په دې باور دی چې دغه شان لوی غونډې په ټولنه مثبت اثر پرې باسي.
تیرې وجه شنواري په همدغه ډول وي او ډېر لاسترونه درلودلې. دوه کاله مخکې جشنواره د ماشوم ادبیات وقف شوی و، دا غینه ورسره د ماشوم ادبیات په افغانستان کې وغوړیدل. تیر کال د خزو ادبیات باندې خبرو شو. سګنۍ جشنواره د سولې په اړه کې ده، سوله او ادب. دا امید به یو څه غټی چې سره د ادبیات نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې ادب سوله نشه او سره سوله ادب راولي. او په دې هیواد کې په سوله ایزه فضا کې مونږ ادبی پنځونو باندې خبرې وکړو او د نړۍ د ادبیاتو سره یو ځای شو.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مشر عبدالغفور لیوال وایي چې کومه ټولنه چې تاوتریخوالی ځپلی وي هلته ادبیات او هنرونه مرسته کولی شي چې ټولنه له بدبختیو څخه راوباسي.
هیله لرم چې دغه غونډه څنګه چې د ادبیاتو سولې په نامه یاده شوې ده وکړی شي زموږ ادبي بهیر او زموږ هنري بهیر دغه مهم او اساسي مکلفیت او تعهد ته متوجه کړي، څو زموږ ځوان نسل په دې وپوهېدلی شي چې څومره لوی رسالت په هنر او ادبیاتو کې د دوی تر مخې پروت ده. نورو ټولنو هم چې د پرلپسې بحران او جګړې په ترڅ کې له خشونت سره رالو شوي دي او د یو ډول د تاوتریخوالي په مقابل کې معافیت ترلاسه کړی دی، هنرونو او ادبیاتو هلته مرسته کوي.
په دغه جشن کې پر مقالو، باسونو او د کتابونو د نندارتون تر څنګ ځینې تفریحي پروګرامونه لکه سټیج ډراما، هنري فلم، مشاعره، انزوریز نندارتون او موسیقۍ ته هم ځای ورکړل شوی و. باختر ستوری گرانو مینوالو تایر اپریده پختو هنری نثر یا افسانوی ادب کې داسې یو نوم دی چې لر او بر لوستو پښتنو به یې افسانې، ناولونه او سفرنامې لوستې دي. نوموړي د تیرې نیمې پیړۍ راهیسې په ګوتو کې قلم نیولی او د خپل فکر خواږه د خیال په مرسته په زرینو تورو کې رانغاړي او د خپلو مینهوالو مخې ته ایږدي. له تایر اپریدي سره د مشال راډیو امکار ظفر کریمي د افسانې په پن یوه مرکه کړي چې لومړی برخه یې ستاسو په وړاندې ږدو.
ستاسو په فکر باندې ښې افسانې خصوصیات څه دي؟
یو خو دا دی چې افسانه په دلچسپۍ سره ولوستلی شي، په افسانې کې کاری ډوب شي او خوند ترې واخلي او بوریت محسوس نه کړي.
نو لیکوال څنګه کولای شي چې په قاری باندې د جادو وکړي چې هغه ډوب کړي؟
دا خو د لیکوال کمال دی کنه، لوستونکی او ځان خبر نه کړي او د افسانې اختتام ته ورسوي.
تایر صاحب، تاسو خپل هم کاپي افسانې لیکلي دي او بالکل تاسو قارئین خپل لوستونکي په دقه سي په هغه خپل جادو کې راګیر کړي دي او افسانه هم په سر نه دی خپور لوستې دي، بلکې افسانې هم په لوستې دي، بلکې کتابونه په تاسو لوستې دي. څه کمال دی دغه کمال زمونږ د ریډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
زه به دا وایم کریمي صاحب چې افسانه کله ما لیکله یا اوس لیکم، بلکې دا به وایم چې زه په افسانه کې ډوب شم، زه هغه کردار جوړ شم کوم کردار چې مخې ته راځي، هغه که ښه وي او که بد وي، هغه کردار د نیکۍ وي که د بدۍ وي. زه د افسانې فن قاهر یم، قدردان یم، افسانې فنکار دان بولم. او تاسو ته به وایم چې مفکر ویلي چې افسانه چې څومره مجسمه وتراشلی شي هومره ښکلی شي. دعوې سره وایم چې زه د افسانې سره محنت کوم، څومره کامیاب یم افسانې کې نو دا د ما د لوستونکو کار.
د افسانې خصوصیات ستاسو په فکر سره، یو افسانه د څه شي نه بغیر ځینې خلک وایي کې کیسه ضروري ده، څوک وایي دی که پلانې شي ضروري، تاسو به وایئ افسانه کې څه شی ضروري دي؟
افسانې کې کیسه یا مقصد ضروري ده. دویمه خبره دا چې افسانې کې تجسس نه وي. افسانه خوب هم ګڼلی شي لیکن ډېره کمزورې افسانه. مثال په توګه زه تاسو ته وایم چې راځه تا ته د دروازې نه بهر یو سیز خایم، ته به سل خیالونه را ذهن کې راولې چې څه به خایي څه دي. دا خبره که په بدې رنګ وکړو چې راځه تا ته بهر یو ګلونه خایم، نو تا تجسس ختم شو. نو دا د لیکوال کمال ده چې هغه لوستونکی د ګوتې نه ونیسي، ورته وایي چې راځه تا ته څه خایم. نو لوستونکی په دې تجسس کې چې څه خایي هغه مستقل ذهن کې کسی جوړوي، د ځان نه کسی جوړوي، جوړوي دا به وي دا به وي دا به وي او بیا چې اخیر اختتام ته ورسي کلایمکس ته ورسيږي حیران شي چې دې ته خو د مالو خیال نه و. نو دا د لیکونکي کمال ده.
تایر صاحب، ویل کېږي چې پښتو ادب کې علامتي افسانه په لومړي ځل باندې تاسو لیکلې ده، تاسو په خپل د دې خبرې سره څومره موافق یې؟
زه خو به د کلندر صاحب یا د نورو کسانو سره ملګرتیا وکړم چې علامتي افسانه مخکې هم لیکل شوې ده. زما ملګرو دوستانو یا خواخوږو یا نکادانو دا ویلي چې لومړۍ افسانه علامتي افسانه ما لیکلې ده، خو زه خپل داسې نه ګڼم، بلکې علامتي افسانې په لار روان شوی یم او ما پکې لیکل زیات کړي دي او په دې کې زما څه کار کړی ده او کار خلکو لوستونکو منلی هم ده.
تایر صاحب، علامتي افسانه باندې پښتو کې نور هم چا لیکل کړي دي اوس موجوده دور کې یا لږ مخکې دور کې؟ بیخي اول نه، یا اوس څوک لیکي علامتي افسانه؟
افسانه لیکي اوس هم د کوټې فرقزور نوم اخیستی شي او بې شکه هغه لیکلي دي افسانې.
تایر صاحب، د پښتو افسانې ستاسو په فکر باندې شروع نه اوسه پورې څومره ترقي کړې ده او که څومره ترقي کړل د نورو ژبو د افسانو سره تاسو پښتو افسانې په کوم ځای باندې موازنه کوي؟ څنګه موازنه؟
ترقي خو مهاله کوي چې پښتو رسالې وي، د زار او زریه وي، پښتو کې لیکل کته کیږي هم نو هغه چاپ چرته شي. سوا د افغانستان څو رسالې دي چې هغه چاپ کیږي، کیسه د جست د افغانستان نه یو راوځي کله کله مطلب ته نظر تیر شي، نو هغې کې محمد افسانې لیکلی شي. نو که په دې ته موږ ترقي وایو خو دا ترقي نه ده، ترقي کې تجربې غواړي، افسانې کې تجربه غواړي او د نن لیکونکي تجربه ډېره کمه کوي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا خبره به پخوا ډیره کیدله چې پښتانه خپل ویاړلي په ژوند نن مانځي، خو په تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې ادبي غونډې زیاتې شوي، ورسره ځوانو لیکوالو او شاعرانو دا نوښتونه هم کړي چې خپل هغه مشران چې د پام وړ کاری تر سره کړی وي په ژوندونی ولمانځي. په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر هم داسې یو حسن ټوله دی چې وخت په وخت خپل ښاغلي نازوي. دا ځل یې پوهاند استاد محمد بشیر دودیل مانځلی چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. ختیځ ادبی بهیر دا ځل د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د ننګرهار د اقتصاد او زراعت پوهنځیو استاد پوهاند محمد بشیر دودیال ونمانځه. دغه نمانځ غونډه چې د ننګرهار په علمي او فرهنګي مرکز میدوتیک کې د تیرې جمعې په ورځ ترسره شوه، د ننګرهار پوهنتون پر یو شمېر استادانو سربیره پکې ننګرهار میشتو فرهنګیانو او لیکوالو ګډون کړی و چې ځینې استادانو د پوهاند بشیر دودیال په ژوند او پند رڼا واچوله. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم یو له هغو څخه و چې د پوهاند دودیال په علمي شخصیت یې وینا واوروله. نوموړي په خپله وینا کې وویل،
داسې یو شخصیت دی چې د علم انوار یوازې په ننګرهار خواره نه دي، بلکې د هیواد په ټولو ولایتونو ټولو پوهنتونونو باندې خواره دي. په علومو اکاډمۍ د اثر شته، د کابل په پوهنتون، په خصوصي پوهنتونونو، د ننګرهار په پوهنتون، د اداري او منیجمنت په برخو کې د اداري اصلاحاتو په ریاست باندې د ده ژوند او شخصیت چې ډېر ابعاد لري. نو دغسې یو حقدار شخصیت لمانځنه ته چې د ختیځ ادبي بهیر ته پاملرنه وکړله، زه په حقیقت کې دا د ختیځ ادبي بهیر یو لوی نوښت او ښه استعداد ګڼم.
استاد محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې پوهاندودیال د پښتو ژبې د پراختیا په لار کې غنیمت وګاڼه.
ځینې اشخاص بیا داسې را پیدا شي چې د خپل کور په درد وخوري، ځینې د خپل کلي او همدغه شانتې تر ولسوالۍ، تر ولایت او بالاخره د ملک په سطحه باندې شي. دودیال صاحب، خدای پاک په موږ او تاسې باندې په خپل ژبه کې، په خپل قام کې، په خپل ملک کې همدغه شانتې و پرزوینه کړې ده چې د ده په وجه باندې پښتو ژبه د نړۍ په ژبو کې حسابېدلی شي.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس محمد داود سمیم له بهیروالو منندوی و چې خپل علمي قدرونه نمانځي.
زه د ننګرهار پوهنتون په استازیتوب د ختیځ ادبي بهیر د دغه فعالیت څخه چې د استاد په ویاړ یې جوړ کړی دی، د دوی څخه مننه کوم. محترم پوهان محمد بشیر دودیال یو علمی شخصیت دی او د دې دغه کتابونو زما د دغه ادعا ثبوت دی چې تاسو ګورئ. او سلو یو جلد کتابونه چاپ شوي او یو لس جلد تر چاپ لاندې دی.
پوهان استاد محمد بشیر دودیال په خپلو خبرو کې وویل چې د بهیروالو مینې ورته دا توان ورکړ چې له دې وروسته به د علمي او مسلکي کتابونو لیکلو ته لا زیات پام واړوي.
زه به د دغې غونډې نه وروسته نور هم خپله توجه علمي کارونو ته، نور به هم خپله پاملرنه او خپله انرژي فرهنګي خدماتو ته وقف کوم او تر دې نه به زیات لا خواري کوم. دا ډېر زیات اثر لري، نه یوازې دا چې دوی یو یادونه بولي په ډېرې تواضع سره، اما زه د دې ارزښت یادونې نه هم ډېر اوچت بولم، بلکې دا د قوت او د انګیزې په توګه انګیرم چې زموږ علمي فرهنګي فعالیتونه به لا قوت پیدا کړي.
پوهاند استاد محمد بشیر دودیال 55 علمي، مسلکي، ټولنیز او ادبي کتابونه لیکلي او ژباړلي چې وسلويخت عنوانې خبر شوي چې ډېر هغه د افغانستان په پوهنتونونو کې د نصاب برخه ګرځېدلي او لس عنوان علمی او مسلکی کتابونه یې تر چاپ لاندې دي. پوهان بشیر دودیال اوس مهال د ننګرهار د زراعت او اقتصاد پوهنځیو استاد دی. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خا دوا بادو سی.
در پختون پکم آواز را یو دے کما